The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړی مشه ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګلرز کال 2014 د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې په کابل کې د سحر پنځه نیمه بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جون پنځمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته سماوش چلیل هرکلی وایم اړوم به ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته په تمام عرب نړۍ اروپا او امریکا کې نن د روجې لومړی ورځ ده او پاکستان کې به روته هلال کمیټي نن د میاشتې کتو لپاره غونډه کوي
یاد دی وی چې هر کال پاکستان کې روجا وخت تر په دوه بیلو بیلو ورځو ان منزل کیږي د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې عموما د ګرد ملک نه یو ورځ وړاندې د تمام اسلامي نړۍ سره روجا وخت تر منزل کیږي
د امریکا نیشنل پبلک ریډیو یا این پی آر لپاره خبریال ډیوډ ګل کې د خپل ترجمان زبی الله تمنا سره د افغانستان سویلی هلمند ولایت کې په یو برید کې وژل شوی دی او د شامی ولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری ویل دي چې د اتوار په ورځ په علی پوخار باندې د شامی حکومت لخوا هوایي بریدونو کې 23 تنان وژل شوی ولې ځنی فعالین دا شمیره 53 ښایي
د دې خبرونو په خلې د شام په حالاتو نظر ساتونکي د بشری حقوقو هغه ډله کوي چې خپل مرکز په برتانیې کې لري
قدر من اوردونکو ډیو ریډیو سره اوسې زموږ خبرونه لا جاری ده قدر من اوردونکو سرټ کې تاسو ورېدل اوس پراندې کوو د خبرونو تفصیل د کال 2014 رمضان میاشت د نن په عرب نړۍ اروپا او امریکا کې شروع کیږي تیر روز د سعودي عرب قطر عرب امارات او یمن کې مذهبي مشرانو د نننې ورځې د روژې اعلان کړی دغه اعلان تیر روز په سعودي عرب کې په سرکاري ټي وي د میاشتې د کتو وروستو وکړی شو امکان دی په نورو عرب ملکونو افریقا کې هم د ګل د ورځې لومړی روژه ونیول شي په انډونیشیا کې چرته چې مسلمانان تر ټولو زیات دي ورسره په سنگاپور لبنان شام کویت اردن افغانستان او فلسطین کې هم د نن نه لومړی روژه ده د پاکستان روی ته هلال کمیټي به نن غونډه کوي چې د لومړی روژې په حق له شواهد د میاشتې کتو د ترلاسه کولو او بیا د اعلان فیصله کې یاد دی وی هر کال پاکستان کې روژه او اختر په دوه بیلو بیلو ورځو لمانځل کیږي او د امریکای یو تجربه کار خبریال د خپل افغان ترجمان سره د اتوار په ورځ هغه وخو وجلی شو کله چې دوی په سویلي هلمند ولایت کې د افغان پوځي کانوای سره سفر کوو د وجلی شو په جنګلو په امریکا کې د نیشنل پبلک ریډیو یا این پی آر لپاره فوټو جرنلیسټ ډیوډ ګل کې او ترجمان زبی الله تمنا پتوګه شوی دوی سره په کانوای کې موجود دوه نور خبریالانو ته زیان نه دی رسیدلی نور تفصیلات لا مخې ته نه دی راغلي او دا هم لا نه دی واضحه چې نور کوم جانی زیان شوی او کنه شامی فعالینو ویل دي چې د اتوار پر ورځ په لیپو خار باندې د شامی حکومت لخوا ترسره شوی هوایي بریدونو کې خوا او شا 53 تنان وژل شوی ولې د شامی ولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری دا شمیره 23 ښایي چې پکې درې ماشومان هم شامل دي بلخوا د قازقستان کورونو چارو وزارت ویل دي چې د اکتوبر صوبې صنعتي خار قزاق کې د داعش تونلارو د وسلې دو دوکانونو او یو پوځي یونټ باندې حمله کې شپږ تنان وژل دي او د پولیسو لخوا جوابي عملیاتو کې څلور تندلاري وژلې شوې او اووه نور نیولې شوې دي ولې نور تندلاري تښتېدو کې کامیابه شوې دي چارواکو خلکو ته ویلي دي چې د تښتېدلې تندلارو لټون روان دي او خلک دې په کورونو کې دننه پاتې شي د باکسینګ نړیوال چمپیون محمد علي مړې د هغه پلارني کلی لویز ویل ته د اتوار پر رسول شوې کوم چې د امریکای کنټکی ریاست خار دی محمد علي د تیر جمعې شپې سلور اویا کال په عمر کې د پارکنسن ناروغۍ د لاسه مړ شوې د ګدنړې نه د محمد علي په مرګ باندې د تازیتی پیغامونو سلسله روانه ده د راتلونکي جمعې پر ورځ به د هغه د جنازې مراسمات ترسره کیږي د امریکای پخوانی صدر بل کلینټن په هغه شخصیتونو کې یو دی څوک به چې د محمد علي جنازې په مراسمو کې هغه ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي او د سومالیا حکومتي ریډیو او ټي وی لپاره کارکونکي یو خزینه خبریاله ساګل سلاد عثمان د اتوار پر سرخار مغدیشو کې وژل شوې ده د سومالی خبریالانو قومي اتحادیې سیکرټر جنرال محمد ابراهیم وایس اف امریکا ته ویل دي چې ساګل عثمان په خودان ضلع کې د نامعلوم مسلوالو لخوا هغه وخو وژل شو کله چې دا یو ځای یونیورسټي نه بهر را روانه وه وسلوال د برید رستو تیخته کې بریالي شوی. په تیرو شپږو میاشتو کې سومالیا کې دا دویمه خزینه خبریاله ده چې وبجل شو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا دی ریډیو سهرنی خبری خبرونه دوام لري. مونږ سره اوسه د کال 2018 روجی میاشت نن نه په عرب نړۍ، اروپا او امریکا کې شروع کیږي، او د تر څنګ په انډونیشیا کې چرته چې مسلمانان تر ټولو زیات دي، او ورسره په سنگاپور، لبنان، افغانستان، اردن، کویت، شام او فلسطین کې هم د نن نه لومړی روژه ده. د پاکستان نور احتلال کمیټې به نن غونډه کوي چې د لومړی روژې په حق له شواهد او د میاشتې کتو لپاره دوی د دې وروسته به اعلان کوي. په دې کله باندې نور حال زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
تیر ورځ د سعودي عرب، قطر، عرب امارات او یمن کې مذهبي مشرانو د نننۍ ورځې د روژې اعلان کړی دی. دغه اعلان تیر ورځ په سعودي عرب کې په سرکاري ټي وي د میاشتې د کتو وروسته وکړی شو. امکان دی په نورو عرب ملکونو او افریقا کې هم د ګل د ورځې لومړی روژه ونیول شي. په انډونیزیا کې چرته چې مسلمانان تر ټولو زیات دي، او ورسره په سنگاپور، لبنان، شام، کویت، اردن، افغانستان او فلسطین کې هم د نن نه لومړی روژه ده. د پاکستان رویت هلال کمیټې به نن غونډه کوي چې د لومړی روژې په حق له با شواهد د میاشتې کتو د ترلاسه کولو او بیا دغه اعلان د کولو فیصله کوي. یاد دی وی چې هر کال پاکستان کې روژه او اختر په دوه بیلو بیلو ورځو ان منزل کیږي. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې عموما د ګرد ملک نه یو ورځ وړاندې د تمام اسلامي نړۍ سره روژه او اختر منزل کیږي. د دغه شخړې هواري لپاره کوششونه په دې ناکام شوي چې د خیبر پختونخوا مسجد قاسم علي خان خطیب د ګواهانو ترلاسه کېدو وروسته اعلانات کړي، خو د ملک سرکاري تنخواهدار د رویت هلال کمیټې علما په دغې نیوکې کوي او د دغه سیمو نه اخیستل شوي ګواهان یا شواهد منلو ته نه تیارېږي. که څه هم په ملک کې د اسلامي ملکونو سره په یو وخت د روژې او اختر غوښتنې شوي، خو تر دې وخته دغه لانجه لا هم پر ځای پرته ده. دې کال هم حکومت په دې کوشش دی چې روژې لومړی ورځ ګردمل کې په یوه ورځ وي. د دې لپاره رویت هلال کمیټې د یو شمېر مذهبي علماو په دغه فیصله کړې ده. د خیبر پختونخوا مسجد قاسم علي خان غیر سرکاري رویت هلال کمیټې غړي مولانا عابد کمال تیر ورځ ډیوی رادیو خبریال مدثر شاه ته ویلي چې دې وار د دوی غونډه به هم نن، یعنی د ګل په ورځ کیږي.
باقاعده اجلاس هو انشاءالله چې هغه سبا پشپګم تاریخ د پیر پورز باندې به انشاءالله دا موسمیات مطابق هم دا میاشت چدانو دا 13 میاشت دا 29 هوا، بلکه اخبارونو هم لګیلی چې په 5 تاریخ معمولی امکان شته، زیات تر امکان توی امکان چې دغه 25 تاریخ باندې دي. کو شهادتونه رال نو بیا مفتی صاحب چې مونږ با کسان مونږ ترال هغه به مونږ حکومتي کمیټې ته حواله کړو. حکومتي کمیټا دا غي شهادتونه قبول کړ، په هغه لحاظ سره چې بیا باغی دروجې اعلان کړي. غینه باقاعده اجلاس سبا دي. نن اجلاس چې دغه نشته په مسجد قاسم علي خان کې د اتوار پورز باندې.
د پیښور مسجد قاسم علي خان خطیب مفتی شهاب الدین پوپلزی پر زد د پاکستان 50 دینی علماو 13 هفته پیتوا جاری کړی دا چې وای د هر کال د رویت هلال کمیټې د ټاکل شوې نیټې نه یو ورځ وړاندې روژه کوي او یا اختر لمانځي. دغه علماو کې محمد عمران حنفی، مفتی محمد حسیف قادری، مفتی پیر سید کرامت علی او مفتی محمد عبدالستار سعیدی شامل وو.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی زمونږ دا نیم ساتا سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غا دوام لري. نن په گردنړې کې یو شمیر د گردنړې په یو شمیر هوادونو کې د روجې د میاشتې لومړی روز د لومړی روجه بوي. په دې کله باندې تاسو یو تفصیلی رپورٹ وره دو د روجو میاشت اهمیت په کله باندې د ډیوی ریډیو خبريال داود جبار خیل په پیښور کې خلکو سره خبرې کړي د دې خبرګونې غستې چې دوی روجه میاشت اهمیت په کله سره نظر لري. نو راځي چې دا په شریکه وورو.
نو دا سیده چې دا رمضان کریم دی، نو دی کې اکرام کول، دی کې په چاته رحم کول، دا د شفقت او د مینې میاشته. دا باید یو مسلمان په بل مسلمان باندې شفقت وکړي، مینه وکړي. په دغه رمضان مبارک کې خلک باید هر ماخامی او هر جماعت باید خلکو له خرما، کجوري، چې عربان ته تمر وایي، دا باید ورته هدیه کې ورکړي، همداسې شربتونه ورکړي، همداسې کور کې کوریجې، غوښې، کمالدار وي، هم یو بل باید موږ دغه هدیه دغه
د روزې کې خیرات کول او نورو ورځو کې خیرات کول کې فرق شته کنه؟
بله بله، ولی نشته. د دې روژې او د نورو ورځو ترمن په یو اویا تفاوت لري، فرق لري. میاشت رمضان کې چې څو خیرات وکړي نو الله پاک یو په اویا اجر او ثواب ورکوي.
روژه چې ده دا یو ډېره مبارکه میاشت ده. په دې میاشت کې ټول مسلمانان ډېر خوشحاله وي، ځکه په دې کې ډېرې فائدې دي، جسمي او روحي فائدې پکې پرتې دي. ټول مسلمانان د سترې فضیلت ته او د ستر فرض ته په ډېر نیک سترګې ګوري. موږ هم خوشحاله یو چې دا روژه هم د نور کلونو په شان په ډېره خوشحالۍ او په ښه شان سره موږ همیشه لاس په دعایو، او خصوصا موږ همیشه دعا په روژه کې کوو، ځکه چې په روژه کې دعاګانې ډېر قبلېږي او نفل لمونځونه هم په فرضو کې حسابېږي. نو دا یو ډېر فضیلت میاشت ده. نو موږ ټول مسلمانانو ته دا دعا کوو چې الله دې دغه میاشت د دې میاشت په برکت سره مسلمانانو ته الله په خیر ورکړي، او ټول مسلمانان د بدبختیو څخه وژغورل شي، او چې په خپل وطن کې، په خپل چاپېریال کې، په خپل کلي ماحول کې دا روژه دا زمونږ غټه دعا ده همیشه.
روژه کې باید موږ د غریبو مسکینو خلکو سره کومک وکړو، باید روژه ماتې چې سم پخ کړي هغه ورولېږو، او یا نور دا روژه د رحمتونو د برکتونو میاشت ده. باید موږ خوار ملت افغانانو ته دعاوې وکړو، د سولې دپاره دعاوې وکړو. په روژه کې باید موږ صدقات وکړو، که چاته یو روپۍ ورکړه نو الله تعالی ججرهو درته د یو روپۍ په سلو بدلوي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا یو کجوره د خدای پر رضا په روژه کې یو مسلمان ورور ته ورکړه نو الله تعالی ججرهو به د ډېر په څه باندې قبول کړي. او دا روژه د رحمتونو میاشت ده. په دې کې ټول افغانان مسلمانانو ته پکار ده چې د یووالي او د سولې دعا وکړي.
السلام علیکم. روژه کې باید خلک روژه سوک،
په روژه کې باید خلک روژه یو ډېره ښه د رحمتونو میاشت ده. په هغې کې باید یو مسلمان ورور جګ شي، بل مسلمان ورور سره کومک وکړي، او که چا یو کجوره ورکړه الله پاک به د هغې بدل کړي، هغې ته سل لانګانې به ورته لکه. د مسلمانانو سره یووالی او اعتراض وشي، او د غریبو سره باید مرسته وشي، چې یو څه په آخر کې ته باید هغه خپل ګاونډي ته ورکړي چې هغه غریب دی، نو الله پاک به تا نه ډېر زیات خوشحاله شي.
داود چبارخیل، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ د نیم ساعت خبری خبرونه واشنگتن ډی سی سټوډیو نه دوام لري. د روجی میاش پکل نړیوالو مشرانو هم یو شمیر بیانونه ورکړي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي چې دا ډیر د غور فکر میاشت ده، او باید چې ټول نړۍ په نړیوال رورولې باندې سلا شي. او قدرمن اردوونکو، سپردوی مرکې اړخته د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم سره په ځانګړي مرکه کې د سیمې په امنیتي حالاتو او د پاکستان سره اړیکو باندې خبرو کې ویلي د دغه سیمې او بالخصوص د افغانستان د لانجې حل د پاکستان او امریکا په لاس کې دی. د ویلي پاکستان د افغانستان سره په یو وخت کې لاس امداد هم کړي، خو د افغانستان په داخل کې ګوتوهانو باندې د دغه ملک حالات د خرابولو هم پاکستان ذمہوار دی، چې ورسره امریکا هم په دغه کې تر سرحده لاس کړی دی. د امریکا تاسو ته وړاندې کوم
د ملا منصور اخوند وژنه او ورسره په افغانستان کې او په پاکستان کې د ډیرو نورو انسانانو حلاکات او وژنه او بدبختي، څوک د تروریزم په لاس، څوک د تروریزم په خلاف په جګړه کې، دا د افغانستان او د دې سیمې د پاکستان مصیبت شي، مشکلات مو شي. د ملا حبت الله اخوند ټاکنه د طالبان دخوا د هغوی فیصله ده، او امید مو دا دی چې حالات په سیمه کې، په افغانستان کې او پاکستان کې خصوصا د جورن دواړو غاړو خلک چې اوسېږي چې ډېر سوزېدلي دي په دې اور کې کباب شول بالکل ډېر تاوانونه ورسېدل چې هغوی ته ارمغان د سولې او د ښه ژوندانه او د ترقي راغله.
ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان د سولې تمه نه لرو، ده پر اسلام آباد خلک وکړه چې خپله ژمنه پوره کړي او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. تر دې وروسته د کابل اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا سړې شوې. تاسو وینئ ولې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې چې لږ پرمختګ وشي هغه بیا شاته پاتې شي؟
د سولې خبرې خو ښه عمل دی، موږ یې په هر حالت کې تایید کوو او ستعلی کوو. او دا چې چین او امریکا او پاکستان او افغانستان خپلې کې سره کښېني او دا په افغانستان کې د سولې په هکله د سولې په باب سره کښېني، د دې هم تایید کوو. خو دا په عین حال کې دا هم ښیي چې د افغانستان معامله، دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دی، پردی دی. که خارجي نه وای نو خارجان زموږ په امور کې ولې کښېنستل؟ د افغانستان د سولې په باب که دا زموږ خپله خبره وای، د افغانانو تر منځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول؟ په دې کې پاکستان څه کول؟ په دې کې چین څه کول؟ د دوی ناسته دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل د بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زورواکي دي او توانمند دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي. هغه رستی، هغه هند دی، هغه ایران دی. دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
څه هیله لرئ د دې سولې پروسې نه؟ آیا دا پنځه څلور واړه ملکونه چې کومې غونډې کوي تاسو هیله من یې چې دا به څه نتیجه
ورکړي؟ خدای دې وکړي چې کامیاب شي، خدای دې وکړي چې کامیاب شي. یعنې زموږ د ارزو ده، ارزو ده کامیابي. هر هڅه، هر کوشش، هر اقدام د سولې دپاره او د دې انسانانو د مصیبت او د بدبختۍ د ورکولو کولو دپاره چې په کلونو پر موږ راغلي، دا مو ارزو ده، غواړو چې کامیاب شي ژر تر ژره.
خدایم کردی سیب تاسو وشی پردهی جگره ده پردی دی پکی نو دست سکنده ولی کده سپیناوی یا وضاحت خواری سوای ده دی پاکلا
پردی خوده اگه وقت سوا چیز مرد شوری پر خلاف جهاد شروع کرد. لسون افغانستان تر وقت زیده ده جهاد دمبرستی پنام پاکستان ده یو خوز مرد دیر محترم دیر خوشحال و کرباس و ده مهاجر ده پاکستان رو لسون از مرد دیر درانوی وقت هر ځای هم د ډیورنډ دواړو غاړو ته، هم په پنجاب کې، هم په سند کې، هم په نور ځای کې، موږ د پاکستان د ولسونو ډېر درناوی او ډېر عزت کوو. دا ابدن یې نه کړو. خو د بلې خوا د پاکستان حکومت، د پاکستان فوج د افغانستان جهاد ځان ته یو ډېر لوی موقع وبلله چې په افغانستان کې رخنه وکړي او په افغانستان کې اثرات وکړي او پښه وغځي زموږ خاورې ته. امریکا هم په دې کې ورسره ملګری شو او د پاکستان سره د افغانستان په څپولی کې امریکایانو د پاکستان سره ډېره مرسته وکړه او د هغه نتیجه دا شوه چې پاکستان په افغانستان کې د افراطیت روزنې ته ملا وتړله، چې د افغانستان عنعنوي جامعه، د افغانستان عام ولس چې مسلمانان وو په تمام معنا، خو افراطیون نه وو، چې دا لانجې سي او افراطیت او د دین په نامه پر دوی باندې افراطیت تمینول دا سربېره سي او دا برسېره سي او زورور سي. نو څه چې نن روان دي د هغه نتیجه ده. په دې کې چې امریکا څه اهداف ورسره درلود موږ پوه نه یو، خو په دې پوه یو چې امریکا د شوروي د ماتولو لپاره د اسلام څخه استفاده کوله او بیا د افراطیت څخه ډېر استفاده کوله. په دې کې پاکستان ورسره ګر، په دې کې عربي هېوادونه ورسره ګر. نو نتیجه افغانستان ته دا شوه چې موږ شوروي مات کړي، خو د شوروي د شکست اثرات افغانستان ته تر دې پرته چې موږ ازادي راولي، استقلال راولي، ډېر منفي وو، ډېر بدبختي راغله، ډېر بیچارګي راغله، ډېر مصیبت راغی. او یو خارجي زموږ د خاورو نه ووتی، نور خارجان ټول را ننوتل او موږ یې تر پښو لاندې کړو. نو اوس موږ هیله داده چې پاکستان افغانستان ته د یو مستقل او روغ هیواد په سترګه وګوري او امریکا دې افغانستان څخه د خپلو اهدافو دپاره استفاده نه کوي او پاکستان دې په دې پوه شي چې دی د پردو په بازي کې نه درېږي، دی دې په خپله بازي کې د افغانستان سره ودرېږي. د افغانستان سره خپله بازي ته ده به د ورورګروي او د دوستۍ بازي وي، دوی د غربیانو په بازي کې زموږ سره نه درېږي. د غربیانو دپاره دې موږ نه څه کوي او د ځان دپاره دې هم داسې نه کوي چې موږ دې تر پښو لاندې کړي، بلکې د یو معزز ورور په توګه دې راسره ودرېږي.
د افغانستان پخوانی ولس مشر په توګه تاسو ګڼئ چې د افغانستان سولې مخې ته تر ټولو لوی خنډ څه دی او دا خنډ د چا لخوا ولاړ دی؟
د افغانستان د سولې مخې ته تر ټولو لوی خنډ امریکا او پاکستان دی. د دغو دوو اهداف، د دغو دوو کلینې، د دغو دوو ګای سره همکاري، ګای سره شخړه د افغانستان د بدبختۍ باعث شوی.
لکه د یو خبریالې په توګه زما لپاره دا مشکل شي کرزي صاحب چې پوه شم امریکا درته په عربونو ډالرو هغه لګوي د تحریر ضد جګړه وکړه، په پاکستان کې ځینې طالبانو مشران ووژل، نو بیا دا څنګه تاسو لکه ګورئ؟
نو دا خو څوارلس کاله بعد وکړه، دا څوارلس کاله یې څه کول؟ دا څوارلس کاله که په پاکستان کې دوی روزل کېدل، که د پاکستان څخه دا کېدل، د ولې پاکستان ته مرسته کول؟ دوری پیسی ورکوی حالتی بی ورتی بریش دام مکو دست موش مصیبت بدوم رو گوش نوای دست موش بدبختی بدوم رو پراخ و دوم رو عمیق نوای امریکیش پا افغانستان که مرسا دا پیسو کرده منه نکو دا صحی خدماتو منه نکو دا تعلیم پا پرخ چیز تکلی منه نکو دا نور سره خود دا ترورزم پا خلاف پا جگره که امریکی دا امریکی رویش و کردار و سرطیجی سامنه و مطلق غلطه و مجھے دیر وزیب لیدو پا دیکی پاکستان دیر وزیب لیدو پا دیکی او سیما وزیب لیدو دا اصلاح غواړي، دا تغییر د رویش او د ستراتیژي غواړي. څنګه
تاسو په خیال څنګه اصلاح څنګه ستراتیژي غواړي؟
اصلاح دا همانا چې دا جګړه د افراطیت د حکومتونو لخوا پالل کېږي. افراطیت د افرادو خوا نه پالل کېږي، افراد دونه توان نه لري چې افراطیت وپالي، مګر دا چې غټې دستګاوې شتمنې د پیسو خاوندې دستګاوې په دې پسې وي او د خپل اهدافو لپاره یې وپالي. او امریکا په هغه ښه پوهېږي چې دا څوک کوي، چېرته کېږي. په دې کې باید اقدام وکړي او دا موږ دا څوارلس کاله چې همدغه ورته وایو، خو دوی خپل کار کوي. نو چې خپل کار کوي هغه بیا حقیقت دی چې په ډېرو مواقعو کې زموږ په خلاف یو زموږ په ګټه نه وي.
موجوده حکومت د افغانستان چې دی، موجوده یووالي حکومت، څنګه ګوري؟ آیا هغه دې کې څه رول لوبولی شي کې دا توان ویني تاسو؟
باید ویروي، خو یو مسؤلیت لري چې د افغانستان منافع دپاره کار وکړي.
کرزي صاحب، د پاکستان حکومت ویل چې د جون لومړۍ نېټې څخه به هیڅ افغان بې له قانوني اسنادو پاسپورټ او ویزې چې کومې یې درخم یا چمن له لارې پاکستان ته نشي تللی، هلته لکونه افغانان کډوال پراته دي او مسلسل په ډیورنډ کرښې تګ راتګ کوي. په دوی کې کاروباریان او ناروغان هم شامل دي. افغان کډوال او مسافران وایي چې باید ورته سفري اسانتیاوې ورکړی شي، خو که کابل له لورې ورته وګوري نو قانوني اسناد لرل مهم او اړین کار دی. یو تن چې هر هیواد ته ځي نو پاسپورټ او ویزه لري، تاسو څه وایئ؟
دلته مسله بېله ده. دلته د ډیورنډ کرښو چې انګریزانو پر موږ تحمیل کړی او یو ولس یې دوه ځای کړی او دا کرښه پر دې کرښې تګ راتګ تر هغه ورځې د هغه ورځې څخه چې انګریزانو تحمیل کړې ده د اتلس سوه درو نویم کال څخه تر ننه پورې څوک په پاسپورټ تللی نه دی راغلی نه دی. سلو څو کاله وشول چې دا کرښه جوړه شوې ده، خو د کرښې دواړو غاړو خلکو منلې نه ده او آزاد رفتار مات یې کړی دی، آزاد تګ راتګ یې کړی د پاکستان حکومت په دې ښه پوهېږي. نو د سرحد تړل، د ویش تړل او خلک نه پرېښول چې بې پاسپورټه لاړ شي به د پاکستان مشکل حل نه کړي، بلکې دا به دا خبره لا ډېره. زما ارزو د پاکستان څخه د ورور په توګه دا چې پرېږدي چې ولسونه آزاد سفر وکړي.
آیا د هند پاکستان وایي چې د افغانستان ځمکه کاروي، حقیقت څه دی؟
نه، نه دی حقیقت، نه دی حقیقت. پاکستان چې داسې وکړي، پاکستان چې اول د افغانستان سره کښېني خپله معامله دي جوړ کړي. افغانستان وایي د پاکستان څخه خلک را اوړي موږ وژني، انتحاریان راځي، بمونه راځي. که دا حقیقت وي چې دوی او پاکستان په خپل اقرار کوي، نو چې پاکستان خپله خاوره اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرېنږدي. کله چې افغانستان ضعیف شي، بیا یې پاکستان د افغانستان څخه دا انتظار نه کوي، دا توقع نه کوي چې موږ به د خپل خاورې داسې په اختیار کړي چې زموږ خاوره به نه استعمالېږي. او پاکستان چې د هند سره خپله شخړه په افغانستان کې نه کوي، طبعا هندوستان ته هم موږ دا وایو چې د پاکستان سره شخړه، خپله شخړه د افغانستان څخه مه کوو، خو د هند سره زموږ دوستي ډېره عمیقه ده، ډېره پخوانۍ ده او هند زموږ سره سترې مرستې کړي دي.
پاکستان هم کړي،
پاکستان هم کړي دي، خو پاکستان بیا نور کارونه هم راسره کړي دي، هند بیا هغه نه دي کړي. موږ د پاکستان د مرستو ممنونه یو، لکه په شروع کې چې وویل، پاکستان د ولسونو ممنونه او چې پاکستان ځان اصلاح کړي د افغانستان پاک حکومت موږ په هغه ورځ ورسره دوستان شو په هماغه ګړی ورسره دوستان شو زړه ورسره غواړي دوستي ورسره غواړي ورور هېواد مو دی همسایه هېواد مو دی خو ظلم دې نه کړي دوستي دې وکړي
پاکستان وایي چې په طالبانو اثر رسوخ لري خو دومره هم نه تاسو د پاکستان
ډېر اثر رسوخ لري او زما زموږ د طالبانو ورونو څخه دا هیله ده چې ځان ته دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او آزاد کړي او خپلې خاورې ته د مستقل افغانانو مسلمانانو په توګه د جوړونې د سولې او د ترقۍ هڅه وکړي او کوشش وکړي
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده اوس فرانډ کو د شام پټلا یو رپورټ چیرته چې د شامل د خونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي چې د اتوار پرس په علی پوخار باندې د شامی حکومت لخوا ترسره شوی هوایي بریدونو کې 2 تنان وژل شوی نور تفصیل په کلیم افسر باندې کوي
مطبوعاتی راپورونو تر مخه د شام په الپو سیمه کې د شام حکومتي عسکرو د ګولاباری او هوایي عملیاتو لوجې لګ تر لګا 350 تنه وژل شوی چې پکې ماشومان هم شامل دي فعالین او بشری حقونو ډلو تر مخه درجنونو بیرل بمونه او د تیلو ډرمونه چې پکې بارودی مواد ډک وو د شام پوځي هلیکاپټرو کتریجی علاقې کې غورځولي چې ډیر زیات ځانی او مالی زیان یې اړولې د دې خبرونو پخلی د شام په حالاتو نظر ساتونکي د بشری حقونو هغه ډله کوي چې خپل مرکز په برتانیې کې لري د مرګ جوبلو په شمیرو کې تضاد معلوم شوی خو د پیښې نور جزئیات یو شان مطبوعاتو خبر کړي د شام دفاع وزارت تر مخه دوی د باغیانو په مرکزونو سلوي خوایي حمله تر سره کړي چې پکې روسی جنگي جازونه هم شامل وو د شام مطبوعاتو تر مخه باغیانو لخوا هم په حکومتي مرکزونو بریدونه شوي حکومت ته تنظیم لاندې حمادانیا او میدان علاقو باندې باغیانو میزایلونه ورولي او ګڼ شمېر پکې زیانې کړي که یو خوا د باغیانو په ضد د شام حکومتي عملیات زیات شوي دي نو بل خوا آی ایس یا داعش ترګر ډلې په ضد هم د شام حکومت د کال 2014 وروسته پاول زل ډیر زیات پرمختګ کړي او د داعش مضبوط مرکز او خود ساخته سرخار د رکا حصار ماتولو کې کامیاب شوي د داعش په قبضه کې د شام شرقي برخه چې پکې د رکا صوبې او د حما صوبې یو شمیر خارونه شامل دي د روسی جنگي جازونو د سخت بمباری سره مخ شوي او داعش ترګر ډلې ته ډیر زیات تاوان اړولې شپګیش د داعش جګړه مار وجل شوی او نه د شام حکومتي عسكر هم پکې مړ شوی دي په شام کې د روسی پوز مرستو لوجه صدر بشار الاسد حکومت ته ډیر زیات طاقت ملو شوی او په کال 2014 کې داعش ترګرو د شام راکاسیما د شامی حکومت مخالفینو یا باغیانو نخپل ولکې کې اخیستی و او د هغې وروسته یې هم دغه د خپلو تندروه او تشدد ډکو کاروانو حصول لپاره کارولې داعش په ضد د امریکې په مشرۍ کې جوړ ائتلاف هم عملیات کوي دا ائتلاف چې اس ٹی ایف سیرین ډیموکراتیک فورسز په نوم یادیږي دیش زرا وسله والې د رکا شمال اړخ ته پر ځای کړي او د داعش په ټکانو حمله کوي روس هم د اس ٹی ایف سره د همکارۍ او مرستو وعده کړي د امریکې چارواکي ګمان لري چې په رکا کې دا وخت د داعش دریونه تر 500 پورې جګړه مار موجودیت لري مطبوعاتو کې داسې راپورونه هم راغلي دي چې داعش مشرانو په خپلو کې دننه د جاسوسانو معلومولو کار هم پیل کړی چې لوجې یو شمیر خپل ترمنځه بې اعتمادۍ لوجې وجلې هم دي
قدر من اردن کو د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا سحر نے چکم دی وقت نیم سات خبری خبرونا وا دا پائے ترسی اڑان دے کلو کہ تکنیکی رختا مونگ سر ملگری وہ پروڈیوسر وہ کلیم افضل انجینئر وہ جان دوی تا ہم لیرہ منن وایو چرتا زیما ڈیو ریڈیو خبرونا لا دوام لری سو شیبو کی بس سحر پا خیر خبرونا شروع کی گی نندرے پروگرام قربان دی دم ہمکاران اشفاق مومن او بختور شاہ نو ڈیو ریڈیو سروسے